د امریکا غک قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړه خوشاله وسې د ځانګړي مرکې دی بحث ته خرغلس په دې بحث کې لمر سره افغانې خبريال او د ټلویزیونی خبرونو چلون کې جبران لورانس ملمد چې ورته خرغلس وایم.
مننه فیضی صاحب، زموږ په خدمت کې
کوراوات لورانس بلک څنګه چې پویګي د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ دا او ترڅنګ په افغانستان کې مطبوعات په تیر ځبانه دونی مو کولای کې چې طالبان حاکم دي لا هم فعالیت کوي، خو مشخصا پښتنه بل دا و چې په افغانستان کې د مطبوعاتو فعالیت تاسو په کوم سره ګورئ؟
مننه فیضی صاحب، لومړی اجازه راکړئ چې دغه ورځ نړۍ ټولو خبري اعلان وته، ځانګړي توګه افغان خبري اعلان وته، او بیا هم ځانګړي ډول لري چې دغه افغان خبري اعلان چې لا هم په هیواد کې ریکورد دننه له خورا لویو ستونزو او مسؤلیتونو سره د مقدس مسلک کار کوي، او ورځ او شپې په خورا ډیرو لویو ننګونو سره تیروي. هغوی ته مبارکي ووایم، او تر څنګه بیا ډیر دردونکي حالت ته چې موږ هم باید سره مبارکي ووایي. متاسفانه چې هغه افغان خبر اعلان چې لا هم په دریمو هیوادونو کې د مقصد هیوادونو لپاره څه پراته دي، لکه پاکستان، ایران او یو شمېر نور هیوادونه چې د ژوندانه لپاره سختۍ سره لاس او ګریوان دي، هغوی ته هم مبارکي ووایو او یو پیغام ورته ولرو چې خیر د زغم او صبر میوه شیرین وی خوږه وی، نو ان شاء الله چې تاسو به هم خپل مقصدونه ته ورسیږئ. یو زم د ټول افغانانو لوی مقصد به دا وي ان شاء الله چې وطن ته بیا لړ شو، بیا په یو ټغر باندې راټول شو، خپل وطن ته خدمت وکړو. مننه فیضی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، ورځ تر بلې متاسفانه له بده مرغه د بیان د ازادۍ، د مطبوعاتو په ټوله کې د دې ډګر پر وړاندې ستونزې ورځ تر بلې راایجادېږي. که څه هم په دې وروستیو کې داسې ویل کېږي چې ستونزې کمې شوې دي، ولې متاسفانه د ارقامو د شمېرو له مخې ښایي د ستونزې ډېرې شوې اوسي، ځکه چې تعداد او ارقام د کارکوونکو د رسنیو راټیټ شوي دي، او د هغو پیښو ارقام کټیټ شوي هم دي. که مقایسوي شکل باندې سړی وګوري نو تعداد لوړ ښایي، فیصدي ډېره لوړه ده. اوس هم د نیونو، ځورونو، ننګونو او د ورته د محدودیتونو متاسفانه دا دریم کال دی چې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په هیواد کې د بیان آزادي یا په ټوله کې مطبوعات زنده شوي دي. متاسفانه هغه خپل رنګ، اخوند، هغه خپلواکي له لاسه ورکړی ده، او هر ورځ په یو ډول نه یو ډول ګواښونو باندې زموږ افغان خبریالان مخ دي. که څه هم شته فعالیت روان دی په هیواد کې، ولې متاسفانه دا ټول د حاکم نظام په خوښه ده، او که کوم خبریال یا کومې رسنۍ ډېر اندک هغه څه خپره کړ چې د طالبانو د اسلامي امارت له پالیسیو سره په ټکر کې او یا هم په خلاف کې اوسي، نو د رسمي اقداماتو ما سوا غیر رسمي اقدامات دومره خورا ځورونکي دي چې خبریال ویریږي او خبریال حتی نه کوي چې د دغه ډول نشراتو یا خپرونو او یا هم د هغو مسایلو د خپراوي په برخه کې جرأت وکړی شي چې هغوی سره په لاس کې شته او غواړي چې ملت ته یې ورسوي. متاسفانه له بده مرغه دوه متفاوت دریزونه موجود دي چې یو دریز دا ده چې مونږ له رسنیو سره هیڅ ډول کار نه لرو، بلکې رسنیو ته مو لاس
دلته مې جبران صاحب تاسو اجازه یو ځل پوښتنه وکړم، لکه څنګه تاسو محدودیتونو ته اشاره وکړه، خو طالبان نه مني چې فیصله پر رسنیو باندې دي محدودیت بزر شوی یا د دغه په کار کې مداخله شوی، هغه تاسو هم اشاره وکړه. په داسې یو وضعیت کې بیا څنګه رسنۍ کولای شي چې فعالیت وکړي او کار وکړي؟
فیضی صاحب، لویه ستونزه دا ده چې دوه دریزه موجود دي په کوردننه په نظام کې او یا هم په حکومت کې. یو ډول سړی احساس کوي چې یو ملکی نظر ده، چې ملکی نظر د ښاغلي مجاهد تر حده پورې محدود دی چې رسنیو سره اړیکې لري او یا هم په ټوله کې د وزارتونو تر کچې پورې. بل دا نظر دی چې یو نامرئی لاس موجود دی چې څوک نه پوهیږي چې خبریال چا بوته، خبریال خبریال چیرته ده او خبریال نه څه پوښتل کیږي خبریال ولې کوښل کیږي نو مطبوعات په ټوله کې رسنۍ په ټوله کې او بیا زمونږ خبریالان ویر دغه دویمې برخې څخه لري هغوی جرأت د دې نشي کولی شي هغه حقایق بیان کړي تر څو له ملت سره شریک شي هغوی له رسمي حالت څخه ویره نه لري ځکه رسمي حالت تر ننه پورې دا نه دي ویلي چې موږ د مطبوعاتو پر خلاف یو موږ مطبوعات نه پرېږدو موږ مطبوعاتو د ازادي نه ده ورکړی برعکس دوی وایي چې موږ له تیر حکومت څخه لا هم ډېره زمینه مطبوعاتو ته برابره کړې ده موږ ورسره د مرسته کوونکي په توګه یو ولې داسې نامري لاسته چې نه زه نه او نه بل هر خبریال چې یا ګواښل شوی یا بندي شوی یا بول شوی او یا هم راتلونکي کې خدای مکړه دغه څه سره پیښیږي دوی نه پیږي چې دوی ته ګواښ دوی ته خطر له کوم آدرس څخه ده او ډیری دا خبریالان چې بیول شوی دي زورول شوی دي ورسره تماسونه دي تعدید نیول شوی دي دا له نامعلوم آدرس څخه دي او هغه نامعلوم آدرس تر ډیره حده پورې ملي امنیت آدرس ده هغه د کورنیو چارو وزارت ده هغه د غیر مسؤول شاید ورته وایم د هغو غیر مسؤولو آدرسونو آدرس ده چې خبریال بیچاره له سفاره له ننګونو ستونزو سره مخ ده او له دې
تاسو کوم مسائل تشریح کوئ یا پاره خبرې کوئ ولی طالبان په مطبوعاتو باندې په اصطلاح محدودیت ولګي یا وری د آزاد مطبوعاتو نه دوی ویره لري
زه باید ووایم چې لپاره مرغه طالبان دا خپله پخه تیشي باندې وهي دا مطبوعات و په تیرو شلو کلونو کې چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول یې طالبانو ته یو ډول کمپاین وکړ تاسو به شاهد دي چې کله به کومه پیښه وشوه نو اول به مطبوعاتو غږ راپورته کوو ویلي چې په دغه سیمه کې طالب دغه ډول عمله کړې ده دا یو ډول مستقیم یا غیر مستقیم د طالب لپاره سکه کمپاین د دوی فعالیتونو لپاره سکه د مسلح د غیر مسلح بوبکې د مسلح غیر مسؤول ځواکونو لپاره سکه ولې هغه وخت کې هم ستونزې وي مطبوعاتو ته د دوی له آدرس نه اوس هم دوی خواسته یا ناخواسته خپل په خپل دي شي باندې وي دا مطبوعات دي چې دوی ته فکر دي نه نه کې دای شي چې د مشروعیت لامل شي او هم د کور بهر دوی ته په نړیوال سټیج کې لا بيګري وکړي شي ولې له بعد مرغه ماز مخکې هم ورته اشاره وکړه زه باید بیا تکرار کوم چې رسنیو سره چلند وکړي دا ظاهرا هر څورته آماده کاری ولې متاسفانه هغه نامرئی لاس چې رسنۍ نه پرېږدي فعالیت وکړي هغه ته بیا هم باید اشاره وشي چې هغه پوځي یا امنیتي برخه ده او په ځانګړي توګه ملي امنیت چې کدی دوی په خواخه کدی دوی په هغه په اصطلاح د دوی پر هغو مسایلو چې ګویا د دوی ته سټریټیکي اوسي کې اشاره وشي دوی به خورا زیاتې ستونزې رسنۍ ته یو خبریال ته جوړې کړي نو دا چې ولې ویره لري واضح خبر ده همدغه دویمه برخه له رسنیو سره ویره پردي لري چې ګواکې که چیرته رسنۍ یو څه نورې هم لکه د تیر حکومت په څیر د جمهوریت پر مهال هر هغه شي ته اشاره وکړي او هر هغه شي پسې وي چې باید تر ملت پورې ورسیږي نو خورا ستونزې ښایي دوی ته جوړ شي ولې برعکس متاسفانه دا د دوی په زیان ده نه په ګټه
مخکې تاسو دې ته اشاره وکړه چې یو شمېر خبریالان نیول شوي زندان شوي دي د خبریال نیول دا څومره جدي مسله ده تاسو لپاره
دقیقا ډیر دردونکي حالت هم دغه ده هم د خبریال دوه کورنۍ ته چې هغه یوې خپل شخصي کورنۍ ده او بلې د مطبوعاتو کورنۍ ده لوی کورنۍ ده دواړو ته ډېر لوی تاوان رسوي بې باوري رامنځته کیږي تاسو باور پر دې وکړئ فیضي صاحب کا خبریال د یو ساعت لپاره سکه هم بیول شو او هغه وکوختل شو هغه تهدید شو خبریال بیا پرسنۍ کې د پاتې کېدو جرأت نه لري دا هغه څه دي چې شخصا پر ما باندې تیر شوی دي. خبريال بیا په هیواد کې د پاتې کېدو تمنا لري، ځکه چې دای پوهیږي چې د ژوند له خطر سره مخ ده. د خبريال څخه له یو انسان څخه چې په ټوله کې د مینه واخیستل شي، انسان نشي کولای ژوند وکړي. خبريال داسې مسلک دی چې تاسو، خبريالي داسې مسلک دی چې تاسو پوهیږي چې د سړي روح او روان ورسره هم مهاله قدم اخلي. داسې مسلک نه دی چې ګویا انسان د مادیاتو لپاره څنګه هلته کار وکړي. ښه، مادیاتو برخه یوه اړینه برخه ده د انسان د راتلونکي، د انسان د ژوندانه لپاره څنګه، ولې دغه برخه بیا، دغه مسلک بیا داسې ده چې ډېر فیصدي د مینې، د خلوص او د وطن سره د مینې، د مسلک سره د مینې لپاره څنګه کار کوي. نو که خبريال د یو ساعت لپاره څنګه هم بندي کړای شو، د یو ساعت لپاره څنګه لاپس څخه پوښتنې او ګرویګنې وشوي، نو فیضي صاحب تاسو باور وکړئ چې هغه خبريال بیا په هیواد کې نه پاتې کیږي، هغه خبريال بیا خپل مسلک کې د کار کولو توان نه لري. نو دا ډیر لوی زیان دی د طالب حاکمیت ته، چې طالب هر ورځ د ځان لپاره څخه منفي لابیګران زیاتوي. منفی هغه کسان ذهنونه ایجادوي چې هغوی د طالب لپاره څه نه، بلکې د دې هیواد د بقا لپاره څه کار کوي. ډیری خبري اعلان تاسو پوهیږئ چې بل بکنه وړم د جمله به وایم بیا به تاسو پوښتنه وخت ولري. کله چې طالب بیا راغی حاکم شو، ټول افغان خبري اعلان او د تخلیب پروګرام کې ځانونه له هیواد څخه ونه شو وستلای، یعنی وی نه غوښتل چې ووځي. پاتې شو هیواد کې کار یې وکړ، د مسلک ته ژمن و، هیواد ته ژمن و، اوس هم لا ژمن دي. ولې هر ورځ چې دوی باندې محدودیتونه ایجادېدل، هر ورځ دوی څخه پوښتنه او ګرویګنې کېدلې، هر ورځ چې دوی ته ټلیفونونه راتلل، هر ورځ دوی ته تهدیدونه راتلل مخ و، دوی بالاخره دوام ګیرل چې نه، دوی بقا دلته په هیواد کې نشته، دوی باید خپل سر او د فامیل سر خوندي کړي. نو لوی ستونزه دا ده چې که خبريال ته ستونزه جوړیږي، یو لوی بې باوري په هیواد کې او د هیواد د نن او د هیواد د بهر پیدا کیږي. تاسو وګورئ نړیوال بنسټونه، امریکا، ملګري ملتونه، هغه نهادونه چې د افغان د خبريالانو په برخه کې کار کوي، هر ورځ له طالب څخه غواړي چې طالب ته په دې برخه کې لږ زرت نرمښت ورکړي. دا یوازې د خبرو تر حده نه پاتې کیږي، دا په مرستو باندې، دا په روابطو باندې، پر اړیکو باندې مستقیما منفي اغیز لري، چې کچو کې منی کنه منی دي. هر څومره وخت لپاره چې طالب حاکم ده، د طالب زیان ده، او د طالب زیان تمامېدل مسائل دا یوازې د طالب تر حده نه محدودېږي، دا د ټول لوی هیواد په زیان باندې هم تمامېدای شي.
جبران، تاسو خپل کار ته اشاره وکړه، په افغانستان کې طالبانو د حاکمې دوست خورست تاسو کار دوام ورکړ، تاسو کار کو، ما مشخصا پښتنه مې دا و چې ولې مو کار بس کړ او ولې مو خپل د مسلکي ژوند ته په اصطلاح د پایټک کې خوت.
بلې فیصل صاحب، معنا نه ډېر دردونکی حالت ده. کله چې واقعا زه دغه مسلې ته څوک راڅخه پوښتي، ملګري، دوستان او یا هم زما په ذهن کې راتوي، کې نو دقیقا چې زما د احساساتو برخه یو څه نه څه ډېره خوځښت را پیدا کوي. هو، لکه څنګه چې تاسو ویلې، کله چې طالب بیا حاکم شو، سبا او بل سبا، یعنی په اول او دوهم او درېم ورځو باندې موږ لاړو رسنیو ته او خپل کارونو ته مو دوام ورکړ. په لومړي ورځو کې موږ دا احساس وکړ چې بلې طالب تغییر کړی، او یو ډول موږ دې برخې ته خورا زیات خوشبینه وو، خوشحاله وو چې طالب د شلو کلونو وړاندې طالب نه ده چې نه یوازې په تلویزیونی او رادیویي خبرونو ته اجازه ورکوله، بلکې د تلویزیون فزیکی وجود یې دوی نشو منلای، او هغه به پر قنداغونو مات مات که، او د هغه چا په غاړه کې به واچو چې له هغه سره به مونده. نو موږ دا احساس وکړ چې بله، دا ځل طالب تغییر کړی ده، او دغه تغییر احساس مو شک مو په یقین باندې بدلېده کله چې د دوی خبرې روانې وي، او تل د طالبانو له آدرس نه، یا د نړۍ له آدرس نه دا ویل کېدل، او یا هم د کور دننه د یو شمېر سیاسونو له لوري ویل کېدل چې طالب هغه پخوانی طالب نه ده، طالب بدلون موندلی ده، طالب له رسنیو سره، د بیان له ازادۍ سره، د ښځو له حقونو سره، د ځوانانو له حقونو سره، له هیڅ هغه دیموکراتیک او خپلواک حالت سره، دا اصل غرض نه لري چې هغه پر اصول او قواعد باندې ولاړ وي. خو له بل مرغه ورځ تر بلې مونږ دا احساس لا پکې پیدا کېده چې نه کله طالب په ظاهري چیرې کې بدلون نه درغلی نو په باطنی حالت یې لا هم پر مخ خپل پخوانی حالت ده، او دوی د بیان له ازادۍ سره ستونزه لري، دوی د ښځو له حضور سره په رسنیو کې، دوی د ښځو له حضور سره په کار او ټولنه کې ستونزه لري، د تور د بخارا نورو برخو کې ستونزه لري. او بیا هم په حساب زه باید وایم چې دغه ستونزه د یو نامرئی لاس له لوري لا ورته لمن وهل کیږي چې پر هغه باندې لا هم په خپل یو ډیر شمیر طالب چارواکي لا نه پوهیږي، پر هغه باندې ټول افغانان نه پوهیږي، پر هغه باندې حتی نړۍ نه پوهیږي. دا چې استخباراتي کړۍ ده، چې استخباراتي هیوادونو او استخباراتي کړیو څه ډول یو لوبه پیل کړې ده، علاوه سیاسي مسایل دي چې زه او ته نه باید په بحث وکړو، ځکه چې زموږ له صلاحیت نه بره خبر ده. ولی دا نامرئی لاس طالب دي ته نه پرېږدي چې طالب خلک ورمات شي، طالب باندې باور رم ایجاد شي، طالب دی یو ښی حکومت ولی ګول تلر شي، طالب دی د ازادۍ، طالب د دیموکراسي، دغه دیموکراسي او دغه ازادۍ چې قواعد او شرایط ورته مناسب وو سي لر شي. راځم هغه پښتنه ته چې څه ستونزه ایجاد شوه، یا دا چې رسنیو کې مونږ ډیر لا هم وو چې طالب راغی. یو بیلګه سره شریکه کوم، په دویم یا دریم ورځ ګومان کوم، په دریم ورځ فکر کوم چې د همات په نامه د طالبانو چې اوس په اطلاعاتو فرهنګ کې د یوې برخې رئیس هم ده، زما خبرونې ته راغی، خبرونه مې ژوندۍ و، نو هغه جمله مې هیڅ نه هیریږي چې دوی ویلي چې طالب دا ځل د شلو کلونو پخوانی طالب نه ده، طالب نه دا ځل د چا په ویښتانو کې غرض لري او نه طالب د چا په ږیره کې غرض لري. نو دغه جمله پر ما باندې رښتیا هم ډېره ښه ولګېدله چې د طالب او یا د طالب پلوي له لوري څخه دغسې یو څه اورم، دا به د خلکو باور لا پسې ژوندی کړي. ولې متاسفانه ورځ تر بلې طالب نه دي چا ویښته پرېښودله، طالب نه دي چا شخصي ژوند پرېښوده، طالب نه دي چا شخصي حریم پرېښوده، او طالب متاسفانه هغو لویو ارزښتونو او لاسته راوړنو ته هم لاس ور واچوه چې په تېرو شلو کلونو کې په تېرو حکومت او یا په ټوله کې افغانان ورته رسېدلي وي. مثلا د بیان د ازادۍ مسله، د مطبوعاتو مسله، چې دغه لویه کورنۍ په تېرو شلو کلونو کې خورا زیات پرمختګ وکړ. فیضی صاحب، ما د 2022 کال د اپریل تر 23 هم په هیواد کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. زما خبرونه لکه څنګه چې تاسو پی پوهیدلې ژوندۍ خبرونه وه، او ځینې نورې په ځانګړې مرکې هم وې. ولی متاسفانه له هغې نه وروسته باوجود د دې چې په دغه موده کې ما ته خورا لویې ستونزې مخ شوې.
ما یو بله اجازه راکړه پوښتنه وکړم چې دغه بحث چې تاسو درلود ورسره هغې نه وروسته څه شی د دې لامل شول چې ستاسو خبرونه ودرېږي او کار بس کوي؟
هغه بس خو به تاسو هم په جریان کې اوسئ، ډېر په ټولنیزو پاڼو کې ډېر زیات خپور شو، هیوادوال به هم په جریان کې اوسي. یو طالب پلوي زه فقط ډېر لنډ اشاره کوم، په خبرونه کې ویل چې په تېر حکومت کې فحشا وجود درلودله، او دې باندې څوک سترګې نه شي پټولی، بلې وه او اوس هم ښایي وي، اوس هم ښایي وي، نه چې اوس هم شته. نو دوی ویل چې پغمان او قرغه داسې ځای و چې هغه د فحشا مرکز و. زه په دغه برخه کې لږ ذره ورسره یو څه استدلال برخې ته لاړم، او ما د شواهدو غوښتنه ترې وکړه. ما داسې نه شي چې خدای مکړه له دې نه مخکې یو بل طالب پلوي ویل چې د ټابلیټ کا مسله ډېره عمومي شوې وه، او په یو لوی برخې باندې تور لګولی و چې مکتب یا پوهنتونونو کې ښځینه وو دا ټابلیټ کا استعمالوله. ما ویل د دغه موضوع مسله نه شي چې بیا وروسته به بیا تاسو هم پکې معنا اوسئ. نو ما د استدلال تر حده پورې له دوی څخه وپوښتل، دغه موضوع لږ ذره جدي تر دې حده شوه، نو چې دغه بس لږ ذره جدي شو، لکه نه وروسته کله چې خبرونه خپره خلاصه شوه، نو ژوندۍ خبرونه وه، ځینو دوستانو چې هغوی به هر کې دي د خبرونې دغه برخه یې راکټ کړې وه او په ټولنیزو پاڼو کې خبره کړې وه، او دې مسلې خورا زیات خبرګونونه لزان سره درلودل او ما هم خدای شاهد چې یو بلند سوالی کله په فیسبوک باندې کې هغه برخه الله ټوله شته خو هغه یو برخه زې شرم تکوم چې فقط ما ویل چې نن خبرونه کې یو ملاسم دستی اخو دغه استلام او کراول نن خبرونه کې زما خبرونه کې یو ملاسم دستی اخو دغه څو ویلې دا ملاسم دستی اخو استلام او خورا زیات ما باندې درانه ترماما شو قیمته تماما شو خدا راز پنه حال کی چیز پر اسنه کی ما کار کوم نو مسله د پاشل پوانتون د یما اړیکو او ژورنالیزم پوهنځي مسولیت ریاست مسولیت هم را سره ونو زلاله حالت خبره خلاصه شو سبا بیا خبرونه درو خبرونه ژوندې و زب خبرونه کې ومه چې زما پر ټلیفون باندې یو صفر شل ډیجیټل شمیره زنګ راغی هغه سایلنت مو ولید خو ځواب مینه شو ورکولای کله چې خبرونه خلاصه شو زلاړه ما جامې می بدلولې نو هغه زمونږ همغه کوونکی ویل چې د ملي امنیت څخه زنګ راغلی و ویل چې معارضي خودم چې جبران ته ورته چې تاسو باید راشي نو هغه بیرته ما په مخشمیری باندې زنګ ووهه د څارګر په نامه باندې یو کس د مطبوعاتو سره هم همکاري لري دی ټلیفون جیک نو ما ورته ویل څارګر صاحب سلام خیستې ځان یې وروپیژنده و ورته ویل په هغه ورځ دوشنبه هم و نو ما غالبا په باختر پوهنتون کې هم یو دوه ساعته درس درلوده تر 12 بجو پورې نو ما له دې څخه وغوښتل چې څارګر صاحب زه په باختر پوهنتون کې درس لرم کله چې درس خلاص شو زه تاسو څنګه بیرته درځم اتمن درسم تاسو څنګه نو کله چې زه روان دوی را سره ومه نه لچ bale سعید کله چې زه روان شوم ما باختر پوهنتون په لاو دی دغه دی سیلو دی کورسنګي دی سرک تر منځ رسیدل او چې بیرته څنګه راغی چې باید تاسو راشه نظر وای درش خو زه په پوهنتون ته لاړم نه زه لاړم ما کور ته زما درشي و او پدلون و نو ما وختل چې جامع وخت نو ما ویل دي جامع کور ته لاړم به دغه مسائل نو کله چې ورسیدلم دفتر خواته نو دلته وخت له وخت نه تیر و دوی زه په بوتل حالت د پښتنو ګرویګونو ترڅنګ بیا د یو څو ساعت حالت زوم هغه پښتني ګرویګنې هغه وخت چې ما تیر ک خورا دردونکې وخت په باوجود دي چې زه مخامخ بندیخانی ته ونتلم زه یې هغه ځای ته ووسلم چې باید تحقیق را څخه وکړي ډیر په خپلای دفتر هرڅه و ولې متاسفانه هغه پښتني هغه چلند هغه دریز دغه ډول و چې سړی ته په تدریجي مرګ ورکوه هر دوه کلمې بعد زنديق هر دوه کلمې بعد کافر هر دوه کلمې بعد منافق که غلا شچ وس درجګي نو دا هغه څه و چې دقیقا سړی روحي شکنجه یې کوه پټول کې بیا دا مسله را خلاصه شو کله چې راووتلو خو هغه ځینې مسائل به یاد شو چې تاسو به بیا دا تاسو به دا مسله ریښتیا جبرانوي نو ما ورته ویل څنګه جبران کوم فهم دغه لفظ وای تاسو به یعنی د دوی هدف دا و چې تاسو به یو ډول داسې خبرونه لری چې هم به بخنه غواړي هم به د طالب پلوي کوي باندې نو هغه ما ورته ویل مال یعنی تور د سپین سپین ته تور وایم وای هو بل چرانه لای تاسو باید دا کار وکړي دغه لاس بیا ما ورته ویل مال دا خو زه نشم کولای اې د امکان نه لري وای بس چې نشي کولای هغه بیا داس د نه څوک تا راولي او نه تا زنګ وهي بیا هر هغه څه چې وشو مسولیت تاسو په غاړه دا هدي ته ورته نور مسایل او بل مسله هم ورته اشاره وشو چې کله دې مسلې څخه دریم کس خبر شو نو داس لی بیا تا نه زنګ څوک وهي او نه تا څوک راولي بیا به نو هر هغه څه چې بهږي مسول به تاسو وي یعنی یو ډول زه چې بول شوی هم وب یو ډول غیر رسمي بول شوی و نه مکتوب راغلی و فقط په یو زنګ باندې کله چې ما ورته چیز راځم او هغه مثلا چې مخ کې اشاره وکړه یو څه ناوخته شو دوی خپل د اقدام وکړ نو غیر رسمي ما چې کله په لمړی کې تاسو اشاره وکړه چې د حکومت رسمي حالت او د حکومت غیر رسمي حالت دغه حالت څخه ټول خبريالان ویریږي چې په رسمي حالت سره خبريال سره څو قرض نه لري په هیواد کې ولې په غیر رسمي حالت کې چې بیا هم رسمي ده ملي امنیت یو اداره ده چې رسمي په حکومت کې ده هغه اداره تابعیت تا تهدیدوي تا تر مرګ پورې تهدیدوي تا تر مرګ پورې وهي نو
او فرانسب داسې لکه ستاسو د قضیه په شان هیڅ کلم داسې مطبوعات معلومات نه دی ورکړي یا شریک کړي نه دي چې خبريال دي تا ور شوی یو په دا شان چې تاسو په اصلاح او اشاره وکړه وزید دی خبريال سره شوی
نه قطعا به داووس اوس هم که تاسو له طالب چارواکو څخه وپوښتئ چې ډیری افغان خبریالان لا هم بندي دي نو دوی به درته وایي چې هغوی په شخصي او حقوقي مسایلو باندې بندي شوي دي نه د خبریالانو د اډانې پر کار او په څانګې په برخه کې نو دوی هیڅکله دا نه مني چې ما یو خبریال بولی او بندي کلی وهلی مې دا او ټکولی مې دا ځکه چې دا خبریال ده ځکه چې دا په دې خبرونه کې دا څه وایي نه دوی تدیر لویا کا بانه ته چې شخصي او حقوقي مسله ده نو خبره خلاص شي نه مدافع بنسټونه ځان سره لري او نه هم هغه بیچاره خبريال د دفاع لپاره سره ځان سره شي لري هغه وي چې اتمان داسې کومه شخصي تیروتنه ما کړې ده چې نن په زندان کې پروت دي
چې پرانسه په افغانستان کې د مطبوعاتو راتلونکي څنګه ویني په داسې وضعیت کې چې وس طالبان حاکم دي
بله متاسفانه ډیره تیارې وینم تاسو د بشلو تیرو کلونو ارقام او شمیرو ته وګورئ په سلګونو رسنۍ کې چاپی وي کې غږیزې وي کې تصویري وي فعالیت یې کوه په زرګونو افغان خبریالانو یا افغانانو هلته کار کوه نن د هغه نیمایي لا نه دی پاتې 80% د ښځینه کارکوونکي په رسنیو کې کار نه کوي تر 50 زیاتو په فیصدو پورې نارینه هلکان په رسنیو کې په کار نه کې خپل وظایف له لاسه ورکړي دي ډیری رسنۍ تړل شوي دي دا چې اقتصادي لاملونه او دا چې د سیاسي مسایل او متاسفانه وګوري که هر لامل وو سي مسؤلیت یې طالب پورې مربوط ده که اقتصادي مسایل وو سي تاسو باور وکړئ چې تاسو خپل هم پر دې شاهد یاست چې رسنۍ لټیرو کم امکاناتو سره خپل فعالیتونو ته په دې شلو کلونو کې ادامه ورکړي وو سي هم ورکوي هغه یو مثال ده چې نامش کلانو دیګش بیران لبیرون نه دغه برخه خورا زیات شتمنه ښکاری هر کارکونکو چې دې برخه انکار کوي خلک فکر کوي د خلکو په فکر چې خورا ډیر لوی امکانات به دوی ته برابر وو سي نه دا سي نه ده خصوصا هغه محلي رسنۍ د ملي رسنۍ چې کوردنه نه فعالیت کوي د دوی امکانات خورا زیات دي ولې په دغه ټیټو خورا امکاناتو باندې دوی په دې شلو کلونو کې هم فعالیت کوي ځکه چې یو ډاډ یې درلود ازادي ورته مهیا و اوس یې هم کوي ولې متاسفانه اوس له ننګونو څخه خورا زیات مخامخ دي نو اقتصادي مسایل یو له هغو لاملونو څخه دي چې ډیری رسنۍ تړل شوې دي او دا کڅو کې منی کنه منی طالب پوری مسؤلیت ده خا دا په دې معنی نه چې زه رسنۍ ته خپل فرواشم ځکه چې دا د احمد او محمود او احمد او محمود یو لیډر ده احمد او محمود یو سیاسي څیره ده او دوی سیاسي فعالیتونه کوي د سیاسي عذاب او حق دی چې هغوی هر ډول قانوني او شرعي او اصولي فعالیت وکړي مطبوعاتي یو له هغو حقونو څخه ده طالب دا اجازه نه لري چې د سیاسي مسایلو او یا هم د سیاسي اشخاصو پر نامه رسنۍ وتړي تاسو د اصلاح لوري ته ورشي تاسو له هغوی څخه وغواړئ چې تاسو دلته سیاسي فعالیت نشئ کولی ځکه چې په سیاسي فعالیتونو باندې په سیاسي عذابو باندې موږ بندیز لګولی ده اوس هغه قانون د سیاسي عذابو نشته تاسو له دوی سره ډیالوګ وکړئ ترڅو تاسو وشي کولای چې یو بل برخه له لاسه ورنه کړی تاسو سیاسي عذاب له لاسه ورکړي او یا هم عملاً مو سیاسي عذاب باندې بندیز لګولای ولی پر رسنۍ باندې تاسو بندیز لګول نو تاسو دوه لوی نورې برخې له لاسه ورکوي د بیان ازادي د خلکو باور نو که طالب غواړي چې د بقا د خپل بقا لپاره څه کار وکړي طالب غواړي کله دې د هیواد د راتلونکي لپاره څه کار وکړي د افغانانو د هیڅ لپاره څه کار وکړي ویشیار ده سیاسی زیرکتیا لري سیاسی پوخوالی عمر ته رسیدلی خو دغه کار دی باید وکړي چې دغه نامرئی لاس له خپل سره لنډ کی او رښتیا چې څه وایي هغه څه وکړي
پخوانی خبریال او د تلویزیونی خبرونه چلوونکي جبران لورانس صاحب تاسو له څرګندونو وخت نه ډیره زیاته مننه
مننه فیضی صاحب چې موږ ته مو وخت راک کور مو ودان په دې لږ چې بیا هم پر دغه تللو ویالو باندې بیا هم وبراشي او موږ افغان خبرې اعلان دي بیا هم په خپل هیواد کې خپل مسلکی کارونه ته دوام ورکړو مننه کور مو ودان
پام دې خلا قدرمنو لیدونکو دا وزمنګ د دیونی ځانګړي مرکه تر بیا خېچاره